Oh, papi, farlo a vos.
Саламуну вақт мухайд Афганистан вақт мазага шпат ба чушит аз азади радио тавагес мақтар ди чиид ахбарон маталаб дала шу хабарон ва салавалу сури яқян ди акшам пораз па дамашқар ки ди сури ди давлати радио ва телевизион ди нивол уруста па жанда бана ди башар ал асад ҳукумат ди суқут илан вақт ди сури садр азам Муҳаммад ал Ҷалали ди якшам пораз вел чи па сури ки баяд асад интихобат ди читер су ди диват халак خپل مشر په خپل وټه کې محمد الجلالی له العربی شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د غنو له مشر ابو محمد الجوانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالی پړاو د مدیریت پړه خبرې وکړي. دا هم د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې د غنو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر پړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدان ویلي چې نن سر یغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د لاپړ شورونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته رانه کېدل او د الله اکبر نارې وهلې. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبې د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شبې تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهداني. هغه زیاته کړه چې د دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره ښه فرصت برابر کړی چې په دیموکراسۍ او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقونه تضمین کړي. د سوریې پاوز نن سهار د بشر الاسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرایلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قندیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 کال په پسرلي کې د اسرایلو دغه وخت حافظ اسد حکومت ترمنځ د یوې موافقې په اساس رامنځته شوه. حافظ اسد د بشر الاسد پلارو. اسرائیل په 1980 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې په ترڅ کې د جولان لوړو یوه برخه نیولې وه. د دې موافقې له مخې حایل سیمه د اندوف په نوم د ملګرو ملتونو د ځواکونو تر څارنې لاندې راوستل شوه. د ملګرو ملتونو 16 ځواکونه د 350 کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشتي. وروستۍ خبر همدا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 1.3 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډېره افغان کډوالو لپاره په بېلابېلو برخو کې 1.3 میلیونه او 900,000 ډالرو بسپنې ټولولو کمپاین پیل کړی. یونیسف یو راپورټ ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 900,000 ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې اوري. د بشر الاسد رژیم له تباندې 12 سهار وپرځید.
اوس له دې چې مخالفینو د بشر الاسد له شمال او جنوب څخه د مشر باندې بریدونه وکړل. د مشر څخه سپورت وکړ.
د امریکا د ریسبه د طالبانو پر وړاندې څه وی؟
طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او اوضاع به ښه نه اوسي د طالبانو.
او افغانستان کې د سندلۍ دود لا هم ژوندی دی.
سندلۍ هم ارزانه ده او هم اقتصادي.
خپرونه کې نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار وپرځید. ویل کی چې نوموړی په والو تکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوی واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون له لارې د اسد د رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیل یې د اسمت سروان په راپور کې.
د بشر الاسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبې په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکېل وو وروسته له هغه واک ته ورسید چې پلار یې درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و، غوښتل هغه بې رحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 1.5 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی، ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړې چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي، او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی و. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دو وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړي غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی و او په تیرو ورځو کې په ښکاره دمشق ته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه، په تیر یوه کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې په ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي، خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایله اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی، په تیرو 16 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
د بشار الاسد رژیم له څه باندې 2 لسیزو نن سهار وپرځېد ویل کېږي چې نوموړی په یوه الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی دی. د بشار الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوي واکمنانو ته سپاري. دا چې وروسته له دې څه پیښېږي پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرار څخه وپوښتل چې د سوریې د حکومت له سقوط وروسته به څه وشي.
دا سیخکاری چې په سوریا کې تحولات او پرمختګونه ډېر ګړندي وو په تیرو 24 ساعتونو کې، وروسته له دې چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب نه په دمشق باندې بریدونه وکړل، دمشق تیره شپه سقوط وکړه. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، ډېر خلک په دمشق کې د سوریې په پایتخت کې اندېښمن وو. ځینې خوشحاله دي، لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل خوشحالي کوي په میدانو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کېږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي دي. دا چې وروسته له دې به څه کېږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي. احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې هلته خلکو ته ایران پاتې شي، دا چې 2 لسیزې کې چې هلته دغه حکومت روان و، دوی خپل دغه رژیم مخته وړ. اوس دغه رژیم په ډېر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلې قیامونه شروع سول په سیمه کې دوی دا قیام په ډېر وځاپ په ډېر خونړی طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې سوی و. خو بیا سیمه ییزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپله کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریا هم په اوکراین کې مصروفه ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلوده هغه نو ورسره چې ملاتړ وکړي نو ډېر ژر سقوط وکړي.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، هلکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریه کې ډېر شمېر ډلې ولکه کردان دي، ته ورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي. اوس هلته د ایران مسله کومه تاسو راواخلو، ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې به اغیز کې به بخصوص کومه تاسو ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکې دی چې دا تحولات ګړندې سي، خپل قواوې او خپل ملاتړ یې له سوریې نه وستلې دي. او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزده پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دی او دومره پیسې دی ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دی وکړه، نتیجه یې څه سوه. نو اوبه کتل شي چې په راتلونکو کې څه کیږي. خو داسې ښکاري چې نوي واکمنان په دمشق باندې هغه کسان نه دي چې پخوا یې تصور کېدی چې ګواکې له القاعده سره یې تماس درلود یا ډېر تنګ نظر اسلام پالو. دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلی دي ډېرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته که پخوا یې رقم سیاست درلوده، د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دی چې په دمشق کې نوی واک سره یوه روح جوړه وکړي، لکه څنګه چې طالبانو سره روابط جوړ کړل. له کلونه کلونه راهیسې هغوی سره دښمني پلله، خو بیا سره روابط جوړ کړل. امکان لري چې دغه نویو اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړی وکړي.
بله، همدغه وضعیت ته په کتو آندونه دا دي چې ګواکې له دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی دی او شمېر ټیټ پوړو چارواکو یې دغه اقدام ستایلی دی. که را وګرځېږو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته، د دغو ډلو ترمنځ کوم واټن شته دی که نه واټن نشته دی؟ دلته هغه فکري ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړي او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشحاله دي. خو داسې ښکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي، د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکري خط پیروان دي. او په افغانستان کې طالبان چې دي، دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری هماغه د دیوبندی مدرسې ده. او د ښکاری چې د نوي عصر او زمانه لډیر مسایلو سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرع یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دي، دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوي دي او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودې. هغوی اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کېږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې. دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، خپل سرور ته پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلل شو په نړیوال کچ باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایل کې ځان خکېله ول غړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو. د تور تنور ودونې مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي. په ټول کې په دغه ودونې کې سالته جګړه اوس مشته ده. غیز پر کول شي نړیوال څه د حالات په دغه مسایل کې کول شي؟
اوس خو د ښکاری چې د سوریې تحولات اگر شي ډیر ګړندی وو او ډیر نوی دي، سړی نه سي ویلای چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی. خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیه باره کې وروسته وغږیږو، هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې. خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالډ ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریې ولسمشر سره لیدلی او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یوه قطنامه پاس کړې 2020، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته راحیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغېز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
پر همدې موضوع مونږ په خپل فیسبوک پاڼه د لیدونکو او اوریدونکو هغه کسان چې د ازادي راډیو اوریدونکو د دوی د نظریاتو یو نظر پوښتنه کړې ده چې مونږ ته په دې لړ کې ډیر شمیر پیغامونه راغلي دي او کمنټونه راغلي دي چې لاغې ډلې زه غواړم تاسو ته یو شمیر هغه کسانو چې کمنټونه کړي دي تاسو ته ولولم. له کابل څخه یو زمونږ دغه څارونکي چې نومې صدیق افغان دی ویلي دي چې په دواړو ملتونو کې تر پوزې راغلي و، بنیادي حقوق تر پښو لاندې کېدل، د چارواکو او عامه خلکو ترمنځ واټن ډېر شوی و، چارواکو د ملت درد احساس نه لرلو او نه یې ورته پام و، چارواکو پیشه او شرایط کول، خپل ځانونه او فامیلونه د غریب ملت په وینو آرام او ماس ساتل. دې ته ورته زمونږ نورو اوریدونکو او ترڅنګ لیدونکو او څارونکو هم نظریات خپل شریک کړي دي چې له ډلې بیا بل ویلي دي چې دواړه د پردیو حکومتونو بول نظام په بهرنی اتکا کړی و چې دغه شانت به د هغو ورځ هم خراب شي. بل زمونږ کس چې دلته کومنټ پرېښی دی، دوی ویلي دي چې دواړه د پردیو حکومتونو نظامونه په بهرنی اتکا کړی او دې له خطر و چې دوی ونشي کولی خپل دغه نظام وساتي. ورسره ویلي دي چې د دې ډلې زمونږ هدف دا و چې اسد حکومت ونه رول شي او جهاد مدالات د رضا لپاره کړی و، نه د قدرت لپاره، برعکس طالبانو جهاد کړی و. او ورسره زمونږ یو بل اوریدونکي ترڅنګ څارونکي چې کومنټ کړی ده، هغه دا چې ویلي دي زمونږ په نظر د سوریې او افغانستان سقوط ډېر زیات توپیر لري، هغوی د سقوط چې یو کولو د سوریې پاسون کوونکو په شکل وخت ورسېدل، ول برعکس په افغانستان کې مکاتب، ښوونځي او د افتا ورته نورې ودانۍ وتړل شولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د سیاسي چارو شمیر پوهان باور لري چې د امریکا نوی حکومت به افغان طالبان له اوسني سخت دریځي حالت سره ونه مني. دوی وایي طالبان د دې پر ځای چې د نړیوال تعامل لپاره لاره پرانیزي، بوره تر بلې سخت دریځي خپلوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي د روسي او څرګندونو په اړه چې ویلي دي طالب چارواکي دي د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. د سیاسي چارو شمیر پوهان او پخواني ډیپلوماټان بیلابیل نظرونه لري. ځینې په دې اند دي چې د امریکا نوي حکومت به طالبان له اوسني سخت دریځي حالت سره ونه مني. د سیاسي چارو پوه سمی یوسف زی باور لري چې نړۍ له طالبانو سره د تعامل لپاره په تیرو څو کلونو کې له ډېر نرمښت کار واخیست، خو د طالبانو حکومت نه یوازې منځلارې سیاست غوره نه کړ، بلکې لا پسې سخت دریځه شول.
نو زه فکر کوم که د امریکای حکومت وي، نړیواله ټولنه وي، ورو ورو طالبانو په اړه امید د لاسه ورکوي. د دې یوازینی عامل د طالبانو سخت پالیسیانې دي، سخت دریځ ده، په نتیجه کې خپل حکومت هم په انزوا کې اچولی ده، افغانان یې هم له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، او ورځ تر بلې د طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د روابطو او تعامل چې کومه کړکۍ خلاصولو کوشش کېږي هغه نوره هم تنګیږي.
خود سیاسي چارو بل پو عزیز معارج بیا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې هوکړه د جمهوریت غوښتونکو د واک پر مهال شوې، او اوس چې دوی بیا واک ته رسیدي اړتیا ده چې د دوهې د هوکړې په اړه له طالبانو سره خبرې وشي. د هیله لري چې د امریکا د نوي حکومت پر اتک سره به حالات یو څه رانرم شي،
چمتواله بد ونیسي او د خبرې اترې به پیل کیږي، خانه خواب وضعیت به ښه کیږي، طالبان به ستات راولي، تغیرات راولي، دوهې تړون ته به ژمن پاتې کیږي، هغه به پلی کیږي، حالات به ښې خواته روان وي. د خلکو هیله هم همداده، امیدواري هم همداده، او انګېرنه هم همداده چې د ترامپ پر اتک سره، د جمهوري خواهانو سره افغانستان کې به ستات راځي.
پا پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز بیا وایي چې د امریکا نوې حکومت په تر ډیره له طالبانو سره د تیرو دریو کلونو حساب کتاب وکړي.
کوم تشتت چې په دې وروستیو کې لیدل کیږي کابل میشتو طالبانو او د قندهار میشتو طالبانو په منځ کې اساسي علتونه هم همدا دي چې دوی پوهیږي چې یو محاسبه غوښتونکې اداره په متحده ایالاتو کې رامنځته کیږي او دوی نه به حساب غواړي. نو په دې توګه طالبان دې ته چمتو شي چې فضا او اوضاع خنو سیگی طالبانو تا زکر چه دا یوا روخانه پدیده دا چه کلت چاته پیسی ورکوی نو تطری حساب غواری.
د افغانستان لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ د دوهې فورم د 22مې غونډې په څنډه کې د تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې له طالب چارواکو غوښتي چې د امریکا له نوي حکومت سره د بحث لپاره چمتو وي. نو موړي ویلي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ادي کول د دواړو لوریو په ګټه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د زلمی خلیلزاد د دغه څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو له نړیوالې ټولنې د مثبت تعامل غوښتنه کړې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ له دریو کلونو زیات وخت تیریږي، خو تر دې دمه یې حکومت د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټولو افغان قومونو ته پکې یو ډول ځای ورکړل شوی وي، په کور دننه د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت او کورنۍ مشروعیت هغه څه دي چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبانو ته د شرطونو په توګه وړاندې شوي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د زده کړو او کار په ګډون پر خوځو پراخه محدودیتونه لګولي چې د نړیوالې ټولنې له خبرګونونو سره مخ شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
سن الی ایوا اما او پیژندل شوی وسیله د افغانستان کې د ژمي په موسم کې په کلیو او آن په لویو خلونو کې هم د خپل کورونو د تودول لپاره د خلکو لوري کارول کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې ورو
چندلی هم مردانه ده او هم اقتصادی.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سږ کال ژمی یې سندلی ایښی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سږ کال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلی کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلی په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرۍ څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد ښه و، د ژمې په رانږدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګۍ خیستل چې د ژمې تر پایه به مو بسنه کوله. خو سږ کال چې زمونږ اقتصاد ښه نه دی او بیکاري زیاته شوې، یوازې د یو سندلۍ او دوه بوجۍ سکرو په اخیستلو مو په کور کې سندلۍ ایښې دي.
که څه هم سندلۍ یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپلې ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلۍ د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومه ورسوله.
زمستان بود مخانه خالی
یو ورځ تخپل خاله کور ته ولاړم. هلته سندلۍ چې ما تجربه نه درلوده، د شپې نه وخت مې سر ګرځېده او زړه مې تنګېده. ډېر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګه راکړل. داسې مې احساس کوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا یې وویل چې زه د سکرو ګازو نیولې یم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانې سیمې اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلۍ کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلۍ د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د اجاق ګاز زغال تازه میشه.
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاش بتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغیو متخصص دی، د سکرو د زهرجن ګاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرخوږۍ او داسې لکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي. او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک ګاز سبب د مړینې هم کېدی شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سږ کال د یوې سندلۍ بیه له زرو څخه تر 2000 افغانیو پورې ده او د یوې بورې سکارو بیه 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیه چې پخوا له 8 څخه تر 9000 افغانۍ وه، سږ کال 10000 افغانیو ته رسیدلې ده. سندلی لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنی کورنۍ چې غړي کم وي ډېری له مربع سندلی کار اخلي او لویه کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلی کاروي. په افغانستان کې د سندلی کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلی په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
په ایران کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه هېواد کې د افغان محصلینو او فارغانو د نوم لیکنې بهیر پیل کړی دی. نور جزئیات یې د سنه کاکړ په راپور کې.
په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په هغه هېواد کې د افغان محصلینو او فارغانو د پیژندلو لپاره د یو سیستم د جوړولو اعلان کړی دی. یاد سفارت د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په ایران کې میشلو ټولو افغان محصلینو او فارغانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې سیستم کې نوملیکنه وکړي. په دوام کې د دې سیستم د رامنځته کولو موخې محصلینو سره د اړیکو ټینګول، د ځانګړو خدمتونو وړاندې کول او کارموندنه ښودل شوي، خو ډېری محصلین د دې بهیر د روڼتیا او د دوی د شخصي معلوماتو د کارولو د څرنګوالي په اړه شک لري. یوه پخوانی افغان پوځي چې په ایران کې په لوړو زده کړو بوخت دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل طالبانو د شخصي معلوماتو د خوندي کولو یا د هغې د کارولو په اړه کوم روښانه تضمین نه دی ورکړی.
طالبان به ترفندای مختلف
طالبان تل د پخوانه یو پوزیانو په لومه اچولو کې لابلو چلونو کار اخیستی او په دې حد کې دی هغه پوزی زده کړی اعلان چې د تهران په پانتونونو کې په زده کړو بوختی او پیژنی او د هغوی نظارت وکړي
و حداقل زیر نظر داشته باشم.
پیران که د تی جمهوری نظام ځینې کارکوونکي وایي چې د ایستلو له ګواښ څخه د مخنیوي په موخه د دغه هیواد په یوه پانتون کې د استوګنې سند د ترلاسه کولو په موخه نوملیکنه کړې ده. پیران کې میشت د جمهوری نظام د ملي امنیت ریاست یو کارکوونکی هم چې د ایران په یوه پانتون کې په زده کړو بوخت دی په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دغه کړنه د اندېښنې وړ بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دا ډول پروګرامونه د کډوالو د ملاتړ پر ځای په بهر کې د میشتو افغانانو د لا زیات کنټرول او څارنې په هدف جوړیږي.
دا پروسه د دې لپاره پیل کړی چې پخوانی پوځیان وپیژني ترڅو پیژندل ترڅو بیرته وشړل شي او هلته د هغوی په لومه کې ولویږي او څه چې غواړي له هغوی سره یې وکړي.
خو داسې محصلین هم شته چې دا اقدام په ایران کې د افغان محصلینو لپاره د پاسپورټونو د نیوه کولو په برخه کې اغېزمن بولي. یو له دوی څخه حارث ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت هایشان هم ابطال شده یا باطل شده وقتش گذشته ناگزیر هستند که باید
یو شمیر هغه کسان چې پاسپورتونه یې باطل سوی او وخت یې تیر سوی هر دی چې خپل پاسپورتونه تمدید کړي او له دې عمل سفارت هغه زده کړیالانو ته اسانتیا برابره کړې چې د پاسپورت موده یې ختمه سوی. خو په اصلي لامل یې نه پوهېږم چې غواړي پخواني پوځیان وپیژني یا په رښتیا زده کړیالانو سره مرسته وکړي.
واقعا اینا میخوان که برای دانشجوهای افغانستانی که در ایران هستند به اینا کمک بکنن.
د پانتون استاد کیومر صدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هدفش آگاهی دهی آموزش و پرورش
که موخه د ښوونې او روزنې پوهاوی وي دا یو ښه ګام دی، خو که دا ډول پروګرامونه مغرضانه موخې او محدودیتونه ولري دا مسله خپل مؤثریت له لاسه ورکوي او موږ نشو کولی د یو عمومي پروګرام په اړه خبرې وکړو او دا په بل ډول توجیه کوو چې د یو قشر لپاره اغېزمن واقع شي.
د یادونه ده چې په ایران کې یو شمېر افغان محصلین ویره لري چې په دغه سیستم کې نه راجستر کېدل به د قونسلګرۍ خدمتونو ته د لاسرسي او په ایران کې د استوګنې په برخه کې دوی ته ستونزې رامنځته کړي. په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د تیر کال د فبروري په پای کې په رسمي ډول طالبانو ته وسپارل شو او شاوخوا یو کال مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت فضل محمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. د افغانستان پخواني پوځیان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ایران په تیر ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ډېری دغه کسان په افغانستان کې د نیول کېدو، شکنجې او وژنې د خطر له امله د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اوس په ایران کې په اقتصادي ستونزو او د استوګنې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزې لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له اندیا زادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پختو خبری مجله پای ته رسیدي خو دري خبری مجله زموږ همکار فیضی صاحب تاسو وړاندې کوي سلامونه فیضی صاحب خیر غل خبرونه
سلامت باشه